سازمان در استدیوز. خوش آمدین سروان صاحب.
مننه نیمی صاحب. ستاره مشه قدرمن و عبردون که تاست هم سلامون ورندی کم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه هم لرو. په راپورونو کې اورئ چې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د طالبانو د نصاب په اړه راپورونه ردوي، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي 500 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپوي. په آرام سمندر کې د امریکا په هوایی ایالت کې سهواً د توغندي د لګیدو خبرداری اعلان شو، او د چک جمهوریت د ولسمشر د انتخاباتو په لومړي پړاو کې هیڅ کاندید 500 جمعه یو رایې ونه ګټلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لنډ وخت کې به 500 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپ کړي. دغه وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو اس ایډ ورسره د 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقبل آزادي رادیو ته وویل:
خوشبختانه د راتلونکو 500 کلونو لپاره موږ 15 میلیون ډالر په دې برخه کې لوی سي نه اخیستي. همدا اوس چې زه راغیږم، عملاً د 500 میلیونه جلد کتابونه د چاپ تدارکاتي پروسه پیل کړه. راتلونکو څو میاشتو کې به کافي اندازه کتابونه چاپ شي او زده کوونکو ته وویشل شي.
تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې زده کوونکو شکایت کړی و چې درسي کتابونه نه دي ورسېدلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان ولایت په ګډون په هر هغه ځای کې چې بهرنیان له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي پوځي عملیات کوي. په اروزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي پرون آزادي راډیو ته وویل بهرنیان چې ډیری پاکستانی ډاکټران دي د وسلوالو طالبانو د ټپیانو په درملنه کې همکاري کوي. خو دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش وایي له وسلوالو طالبانو سره په نورو ولایتونو کې هم بهرنیان همکاري کوي.
نه یوازې په اورزګان کې، بلکې په هلمند، فراه، ننګرهار، درزاب، د جوزجان اکثرا خارجیان طالبانو سره همکاری کوي، هم د تعلیم و تربیه او هم د دوی په لیکو کې د دولت ملي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي.
شاغله رادمنشوایی ملی اردو پرون شنبه د اورزګان په مرکز چارچینو او دهراوت کې شپږ کلی تصفیه کړي دي. د بدخشان ولایت چارواکي په پام کې لري په لنډو ورځو کې د یمګانا او وردو جولسوالیو د بیرتنیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دا دوی ولسوالۍ له څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د والی برسیال ګل محمد بیدار آزادي رادیو ته وویل
حکومت مسلمان دی چې دا ژمی کې مرکزي حکومت همکاري وکړي، ناټو قواو سره یو ځای، هوایي زمینی قومندو سره یو ځای، محلي قوتونه د دې د قومندې لاندې دي او آماده باش دي چې د ولسوالۍ باندې جنګونه وکړي او تر څو د ولسوالۍ بیرته ونیسي.
تر اوسه پورې دقیقا نه دی ویل شوي چې د یمګان او وردو ولسوالیو د تصفیه لپاره به کله پوځي عملیات پیلېږي، خو حکومت تر دې مخکې د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی و. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. عمران خان چې غواړي د پاکستان راتلونکی صدر اعظم شي وایي د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره لیدل به ورته د یوې ترخی ګولۍ تیرول وي، خو که د سش کال په انتخاباتو کې بریالی شو زړه نازړه به دا کار وکړي. د پرون شنبه په یوه خبري غونډه کې ولسمشر ترامپ ته په اشارې چې پاکستان په افغانستان کې د یاغي ډلو په ملاتړ تورن کړی دی وویل: هو، موږ به خبري وکړو، راته به سخته وي، خو باید یوه ترخه ګولۍ لستونی تیره کړم او هغه وبینم. د امریکا له لوري له پاکستان سره چلند نامناسب وباله. عمران خان چې پخوا د پاکستان د کرکټ لوبغاړی و، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر دی. دی د پاکستان پر راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې چې غالباً د روان میلادي کال په جولای کې کیږي د صدر اعظم چوکۍ ته د رسیدو هیله لري. په پاکستان کې صدر اعظم هغه ډله ټاکي چې په پارلمان کې اکثریت ولري. د ایران دولتي خبري اژانس ایرناوی په دغه هیواد کې پر ټلګرام شبکې بندیز لري شوی دی. ټلګرام چې په ایران کې ډیر خلک کاروي د روسیو اعتراضونو په لړ کې بند یا بلاک شو. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د شیراز، اصفهان، بندر عباس، رشت او رومي په ګډون د ایران د ګڼو ښارونو له اوسیدونکو سره خبري کړي او هغوی تایید کړي چې اوس ټلګرام کارولی شي. په آرام سمندر کې د امریکا د پوځ قومندانې اعلان کړی چې هوایی ایالت د بالستیک توغندي کوم خطر نه دی متوجه. تر دې مخکې په تیروتنه د هوایی اوسیدونکو ته یو تلیفوني پیغام ورغی او خبرداری ورکړل شو چې د ځانونو د خوندیتوب غم وخوري. د امریکا د پوځ یو بیان پرون شنبه اعلان وکړ هوایی ته یې د بالستیک توغندي هیڅ کوم تهدید نه دی موندلی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په پرتله زیاتې رایې وګټلې، خو زیمان دومره رایې خپلې نه کړې چې د دوهم ځلې انتخاباتو مخه ونیول شي. نږدې د ټولو شمیرل شویو رایو له مخې زیمان 8.6% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو بل مخکښ کاندید یېژه دراهوش 6.6% رایې ګټلې دي. نوري رایې په و نورو کاندیدانو ویشل شوې دي. اته بجې او 5 دقیقې دي. ازادي راډیو اوري. د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د طالبانو نصاب ته اجازه نه ورکوي.
په افغانستان کې د یوازنی واحد افغاني نصاب ترویج زموږ پالیسي ده او بل چا نصاب ته ضرورت نشته او نه هم ورته اجازه ورکوي.
د ورزګان چارواکي وایي طالبانو ته پاکستانیانو روغتونونه جوړ کړي دي.
کوم کشمیر کورونه رسیدلي دي د دوی سره پاکستانی ډاکټران دي چې چلوي کوي.
دفاع وزارت امریکا له لوري د بی پیلوټ الوتکو 200 پوځیانو د راستولو هرکلی وکړ.
دوی مونږ ته تجهیزات راکړي، ټکنالوژي راکړي او هم مونږ ته معلومات او مشورې راکړي.
د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت پاړه وایي.
دا چې ادعا کیږي چې په افغانستان بانک داسې یو مافیایي کړی ده چې د ډالر احتکار کوي، دا بې بنسټه ادعا ده.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. اوس ساعت 8:08 دي. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د لوګر ولایت چارواکي هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوي وسلوال طالبان د دغه ولایت په ځینو ښوونځیو کې خپل نصاب تدریسوي. د پوهنې وزارت وایي په لوګر کې د زده کوونکو په وړاندې ځینې ګواښونه شته، خو داسې راپور رسما نه دی ورسېدلی چې هلته دې بل نصاب تدریسېږي. تر دې مخکې د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ ویلي و چې د لوګر د ټولو سوالیو په ښوونځیو کې د وسلوالو طالبانو نصاب تدریسېږي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د لوګر ولایت چارواکي هغه راپورونه نه مني چې دغه ولایت د ځینو ولسوالیو په ښوونځیو کې د وسلوالو طالبانو نصاب تدریسېږي. د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر په پرونی راپور کې ویل سوي چې د دغه ولایت ځینو ښوونکو او زده کوونکو ورته ویلي وسلوالو طالبانو د دوی پر محلي ښوونځیو خپل نصاب ورته پلی او دیني زده کړو ته یې تر نورو لومړیتوب ورکړی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه انسټیټیوټ ته ویلي دوی د ځینو مضامینو پر ځای خپل هغه نصاب ته داخل کړي او ځینو ښوونځیو ته یې خپل دیني عالمان د تدریس لپاره لیږلي دي. خود لوګر والی وای وسلوالو یوازې د څو ولسوالیو په ښوونځیو کې د سیرت النبی او نورو دینی مزامینو د ورزیاتېدو غوښتنه کړې وه. محمد علیم فدایی دا نه مني چې په کوم ښوونځي کې دي وسلوالو طالبانو د خپل نصاب تدریس روان کړی وي.
تر کومه پورې چې موږ معلومات لرو یوازې په سرخ او د نورو ولسوالیو وسلوالو دا غوښتنه کړې وه چې یوازې د سیرت النبی کتاب دې هم اضافه شي چې هغه زموږ په نصاب کې هم د پخوانه شامل وو. په ځینې ځایونو کې که ورسره دا ویل کېږي چې په دې کې د قرآن شریف اضافه شي یا د دې کې سیرت النبی اضافه شي، دا داسې یو موضوع نه ده چې د نصاب تدریس تر پوښتنې لاندې راولي، بلکې دا نصاب لاغت کېږي.
د لوګر والی وای څرنګه چې په لوګر کې د مرغومي یا جدې میاشتې له لومړۍ نیټې شوونځي رخصت دي، نو د آی ډبلیو پی آر د راپور کارولو ته هم د شک په سترګه ګوري. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ ته په خروار ولسوالۍ کې د مرکزی لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکي ویلي چې د دوی له نصاب څخه ځینې مضمونونه ایستل سوي او پر ځای یې دیني مضامین ور اضافه سوي دي. دا نه ده معلومه چې دقیقا کوم مضامین له تدریسي نصاب څخه ایستل سوي دي. د دغه انسټیټیوټ خبریال خانولي احمدزی په څرخ، برکی برک او خوشي ولسوالیو کې د ورته ستونزې یادونه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغانستان نصاب په ټوله سیمه کې له اسلامي اصولو سره برابر دی او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له نافذه تعلیمي نصاب پرته بل نصاب پر زده کوونکو وتپي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
نصاب په برخه کې په ځینو ځایونو کې موږ ته رپورټونه رسیدلي، خو په رسمي ډول سره هغه څه چې عملاً د بل نصاب تدریس په ښوونځیو کې وي هغه موږ لا راپور نه لرو. له ولایتونه خصوصاً لوګر نه د پوهنې وزارت نصاب یو اسلامي او افغاني یو سټنډرډ نصاب ده. هیڅ داسې څه پکې نشته چې موږ د کوم زده کوونکي ته د افغانستان د افغاني اصولو او اسلامي اصولو خلاف څه ور زده کړو. موږ موقف د پوهنې وزارت په حیث ده چې په افغانستان کې د یوازنی واحد افغانی نصاب ترویج زموږ پالیسی ده او بل چا نصاب ته ضرورت نشته او نه هم ورته اجازه ورکو.
د وسلولو طالبانو د واکمنۍ په وخت کې په تعلیمي نصاب کې تر عصري زده کړو دینی زده کړو ته ډیر لومړیتوب ورکول سوی وو. هغه وخت جنو هم نسوای کولای شوونځي او تولاړي سي.
لوګر ولایت څخه له روزګان ولایت څخه لوګر ولایت ته ځو. د دغه ولایت چارواکي هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوي وسلوال طالبان د دغه ولایت په ځینو ښوونځیو کې خپل نصاب تدریسوي. په روزګان ولایت کې امنیتي چارواکي بیا وایي چې پاکستانیانو په دې ولایت کې د طالبانو د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي. د دوی په وینا دا مرکزونه چې په جګړه کې ژوبل شوي طالبان پکې درمليږي پاکستان تمویلوي او ډاکټران یې ورته رالېږلي دي. په دې اړه نور حال له روزګان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د سلرمي پله لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان په اورزګان کې د طالبانو درملنې ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او د هغه طالبانو درملنه پکښ کې کوي کوم چې د افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال ټپيان کیږي. نوموړي وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه د ترنکو ټاډون په محمد نبی خان اډا کې د وسلوالو طالبانو ترول کې لاندې جوړ شوی دي چې پاکستانی ډاکټران پکښ کې دي او د طالبانو هر راز درملنه کوي.
کشمیر پرونه رسیدلی دی دوی سره اوسانه شرایطو کې خاص پاکستانی ډاکټران دي او دا پرونه رسیدل دي هم په چرچنوي استقامت کې هڅه کوم کلینې کې جوړ کړل ده دوی چلې وی کوي.
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د دوه نیمو میاشتو لپاره ځکه وتړل چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د جراحي مرکزونو د جوړولو غوښتنه کول چې بیا د حکومت سره تر موافقې وروسته یې خوشې کړل. ښاغلي قیمتي د خپلو خبرو په یو بېله برخه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو شلو ورځو راهیسې د ترنکو ټاډون سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې پر مهال یې 122 تنه وسلوال طالبان وژلي او نږدې تنه نور ټپیان کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجیا او 14 دقیقې شوې. د ازادي رادیو مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم کتلای شي، ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نویو امریکایي روزونکو را رسیدل به د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو له کمیدو سره مرسته وکړي. دغه وزارت په وینا دا وخت د افغان ځواکونو تجهیزات تر ډیره امریکایي دي چې ورته چې دغه تجهیزاتو د روزل لپاره افغان ځواکونه د امریکایي سلاحکارانو مرستې ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران باندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د زرو امریکایي روزونکو د راستولو په تړاو د سپینې ماڼۍ او پینټاګون پریکړه د ترګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې برخلیک ټاکونکي بولي. د یاد وزارت دوایان مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې اساس باندې هم دوی موږ ته تجهیزات راکوي، ټکنالوژي راکوي، او هم د دغه تجهیزاتو په مورد موږ ته تعلیم او تربیه او صورت د استعمال د محاربې او هغه وخت چې موږ د تروریستانو په مقابل کې جنګیږو هم موږ ته معلومات او مشورې راکوي.
د امریکا فوز پریکړه کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په هدف په راتلونکي پسرلي کې افغانستان ته نوي روزونکي او پوځي تجهیزات ولېږي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې شاوخوا زر تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته سول کېږي چې په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې به ورنه کار واخیستل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې پاکستان یو ځل بیا هڅه کوي چې په نمایشي عملیاتو د امریکا او افغان حکومت پام بلې خواته واړوي. د دغه کمیسیون غړی نواب منګل وایي چې افغان حکومت او امریکا باید د پاکستان په دا ډول څرګندونو تیر نه وزي. له ښاغلي منګل سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د تازه څرګندونو په اړه پوښتنه کړې چې آیا پاکستان په رښتیا هم په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره عملیات کوي؟
زما په نظر د دې دغه څرګندونې دا ټولې په بنیاد دي د خلکو غلطونه ده ازان بلې خواته څوکي. نو هیله مده ده چې د امریکا او حکومت د خبرې ډېره توجه وکړي، هغه خبره ورسره ونه مني چې بیا هم کېدای شي دوی ته بیا پرې برکي لکه موږ ته چې د شپاړو کالو په جریان کې پرې برکي.
څه کول پکار دي چې پاکستان دغه څرګندونې له شعار نه عمل ته راپیاده کړي، یعنې عملي اقدامات ورنه وغواړي؟ افغان حکومت باید څه وکړي او نړیواله ټولنه؟
نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا د پاکستان په دغو غولونکو خبرو باندې باید ونه غولېږي. ترورستان د پاکستان په خاوره کې باید هلته وځپل شي، او همدارنګه هغه اډې او هغه مرکزونه چې د ISI د پاکستان او پوج لخوا ورته ورکړل شوي دي هغه د ټول افغانانو ته معلوم دي. په میرمشاد کې موجود دي، په کوټه کې موجود دي، په پېښور کې موجود دي، په لاهور کې موجود دي، په کراچۍ کې موجود دي. دا مرکزونه نه پاکستان کار کولی شي، صرف دومره کولی شي چې د ذهنیت وړوي چې موږ دوی په مقابل کې جنګیږو. نه، عمل ته دا کسان کولی شي چې دوی هلته پرېنږي.
په پاکستان باندې فشارونه زیات دي، پاکستان به دې ته اړ کړای شي چې د تورستي ډلو د ځپلو لپاره عملي اقدامات وکړي؟ تاسو له نظره
کومه ممکنه امکاناتونه چې امریکا کار اخیستی دی دا 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 د ډېر ښه کار دی دغه ته کوي ادامه ورکړي؟ زه فکر کوم چې پاکستان دې ته مجبوریږي چې واقعیت ووایي او د نړیوالو سره مرسته وکړي.
مرکه مو له ازادي راډیو څخه واورېده. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 او FM 3.5 صفه وړاندې کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون د نامنیو او وروستیو سیاسي تحولاتو ترڅنګ په افغانستان باندې د یوې مافیایي کړۍ موجودیت د ټال لرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو علت بولي. دغه کمیسیون یو غړي منور شاه بهادوري د ولسي جرګې په پرونی غونډه کې په دې اړه دغه کمیسیون د څېړنو نتیجې وړاندې کړې. ویل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل بیلابیل کورني او بهرني علتونه لري. د دې موضوع تفصیل ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي کشري حکومت د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو لاملونو ته جدي پاملرنه ونه کړي. په 1990 لمریز کال کې به د یو ډالر بیه په افغانستان کې 15 افغانیو ته لوړه شي. د دغه کمیسیون یو غړي منور شاه بهادوري د جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه د دغه کمیسیون څېړنو نتایج وړاندې کولو پر مهال وویل د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو یو لامل په افغانستان بانک کې د یوې مافیا کړي موجودیت دی چې ډالري احتکار کړی.
در افغانستان بانک
د افغانستان بانک اوسنۍ رهبری لوري و مافیا کړي رامسته شوې ده چې د ډالرو په احتکار کې لاس لري. هر میاشت له 50 میلیون ډالرو ډیر د افغانستان بانک لوري لیلام ته ایښودل کیږي. په خوښنې سره چې دغه پیسې دی مافیا کړي لوري له هیواد بهر قاچاق کیږي.
د کمیسیون څېړنې په ډاګه کوي چې ناامنی په هیواد کې سیاسي ستونزې د نړیوالې ټولنې د مرستو پانګونې او صادراتو کمیدل د افغانیو په وړاندې د ډالرو د ارزښت راټیټېدو مهم کورني عوامل دي. دغه کمیسیون له پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستو ځنډول او په ایران باندې بندیزونه د ډالرو د بیو د لوړوالي بهرني لاملونه یاد کړي دي. خو د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق تېره اونۍ په کابل کې ویلي وو چې سیاسي کړکیچونه په ګاونډیو هیوادونو کې د بهرنیو د بیو ښکته پورته کېدل او د کال په وروستیو کې د حکومت د بودیجې مصرف د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو عمده لاملونه بلل کېږي. د نوموړي په خبره په وروستیو دوو میاشتو کې رامنځته شوو سیاسي کړکیچونو د بهرنیو اسعارو په لوړېدو مستقیم اغېز کړی. خو د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور په دغه بانک کې د هر ډول مافیې کړیو د موجودیت ادعاوې بې بنسټه بولي.
دا چې ادعا کېږي چې په افغانستان بانک کې داسې یو مافیایي کړی ده چې د ډالر احتکار کوي، دا بې بنسټه ادعا ده، ځکه د افغانستان کارکوونکي او رهبري پلاوي نه ډالري اکاونټ لري. وظیفه چې د ډالرو لیلام دی د مرتبطو شعباتو د یو هیئت د نظر لاندې په آزاد او رڼا
د افغانستان بانک مسولین په دې باور دي چې څومره په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچونه او بې ثباتیو کې کموالی راشي، هومره ورسره د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت او بیه لوړیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اوس هم اجمل اندر توای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
سیاتل ټایمز رسپانې د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې د مشر جنرال جوزف ووټل او د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال خمر باجوه ترمنز په ورستیو ټلیفونوي خبرو ریپورت خپور کړی او د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر د خبرې شوې خبر پاڼې په قول وای جنرال ووټل د پاکستان د پوز لوی درستیز ته ډاډ ورکړی چې امریکا به په پاکستان کې په یو اړخیزه توګه پر اهدافو بریدونه ونه کړي. رسپانې زیاته کړې په دې ټلیفوني خبرو کې جنرال ووټل پاکستانی لوري ته یو ځل بیا د واشنگټن هغه اندېښنه یاده کړې چې افغان طالبان د پاکستان خاوره په افغانستان کې د بریدونو لپاره کاروي. رسپانې دا خبرې د پاکستان د پوز د ویان جنرال اسف غفور په حواله کړې او زیاته کړې ده چې نوموړي د امریکا او پاکستان د لوړپوړو پوځي جنرالانو ترمنځ د شوو ټلیفوني خبرو دقیق وخت ونه خود خو ویل دا خبرې د دې اونۍ په لومړیو کې شوې. سیاتل ټایمز وایي د امریکا او پاکستان لوړپوړي پوځي جنرالانو وروسته لاغې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې امریکا د پاکستان سره خپلې میلیونونه ډالره پوځي او امنیتي مرستې له دې کبله وځنډول چې دا هیواد د هغه وسلوالو طالبانو پر ضد په موثرو اقداماتو کې پاتې راغلی وباله چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ورسپانه زیاتوي چې جنرال باجوه په دې ټلیفوني خبرو کې امریکایي جنرال جوزف ووټل ته ډاډ ورکړی چې هیواد د پاکستان په خاوره کې د افغانانو د فعالیتونو په اړه د امریکا په اندېښنو پوهیږي او لا د مخه یې پر خپله خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد څو عملیات پیل کړي دي. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا د هغه ویډیو په اړه چې په دې وروستیو کې پر یوټیوب خپره شوې او پکې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یو سرتیری لیدل کېږي چې په افغانستان کې د یوې ملکي لارې پر هنداره د ټوپک ډس کوي لیکنه کړي. ورسپانه لیکي د دې ویډیو له خبرېدو وروسته داسې ګومان کیږي چې ښایي ځانګړو امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د دوی لپاره لا ټاکلې کړنلارې سرغړاوی کړی وي او د امریکا پوځ له همدې کبله څېړنه پیل کړي. د خبرې شوې ویډیو په یو برخه کې ښکاري چې یو امریکایي سرتیری له نږدې واټن څخه د یوې ملکي لارې د ډرایور پر هنداره د یوې وسلې ډس کوي. هنداره ماتیږي خو دا نه څرګندېږي چې د لارې چلوونکی ټپي شو کنه. دا هم نه ده څرګنده چې سرتیری ولې داسې کوي. نیویارک ټایمز وایي دا ویډیو چې وسله یوټیوب لري شوې یوې کمپنۍ چې پوځي یونیفورم پلوري د بازار موندنې د تبلیغاتو لپاره خبره کړي. ورسپانه د امریکا د پوځ د مرکزی کمانډې د مشر جنرال جوزف ووټل له خولې وایي خبره شوې ویډیو چې شاوخوا څلوېښت بېلابېل کلیپونه پکې راټول شوي نه رسمي ویډیو ده، نه اجازه ورکړل شوې او نه هم د امریکایي سرتیرو مسلکي توب ښیي. نیویارک ټایمز وایي په ویډیو کې هغه وسله چې ډس ترې کیږي د یوې ایټالوي کمپنۍ لخوا جوړ شوی تکتیکي ټوپک دی چې پولیس او پوځیانې په ځینو مواردو کې د چاپو پر مهال د دروازو ماتولو لپاره کاروي. ورسپانه د یو امریکایي سرتیري له خولې چې له پیښې خبر دی او دا ویډیو هم لیدلې ویلي دا وژونکي وسله نه ده او له ویډیو ښکاري چې ښایي ربړي او یا پلاستیکي مردکه یې کارولی. رسپانه وایي امریکایي پوځیان کله چې یو داسې موټر ورنږدې کیږي چې ممکن دښمنانه نیت ولري د ځواک کارولو په برخه کې ځانګړي اصول لري او په دې ویډیو کې دا نه څرګندېږي چې دا اصول څومره مراعات شوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وروستیو کې خبرداری ورکړی که د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي اتومي تړون کې بدلون را نشي، واشنگټن به له دغه تړونه ووزي. چین او روسیې د دغو څرګندونو او د امریکا د وروستیو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروي.
چین یو بار بیا د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د 2015 میلادي کال د اتومي تړون ملاتړ وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانگ یی د رواندا د سفر پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته ټلیفون کړی او ویلی دی چې د تړون تطبیق نه دی منحرف سوی، بلکې د سین هوا خبری اجنس په حواله دغه تړون به له ځینو نویو پیچلو عواملو سره مخامخ سي. رویټرز اجنس د وانگ یی خبری راخیستی چې ویلی دی د اټومي تړون تطبیق د ټولو شکیلو لوري مسؤلیت او د نړیوالې ټولنې یو ارمان دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د دغه تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غوښتنو په تړاو په خپل اول عکس العمل کې ټینګار وکړ چې نه به اوس او نه به په راتلونکي کې په دغه اټومي تړون کې کوم تغییر ومني. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له ایرانه د بندیزونو د کمیدو موده تمدید کړه، خو په عین حال کې وویل دا آخري وار دی چې له ایران څخه د بندیزونو لرې کېدل تمدیدوي او د دغه تړون نیمګړتیاوې باید حل سي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ دا خبرداری هم ورکړ چې یا دې د دغه تړون ویجاړونکي نیمګړتیاوې اصلاح سي یا به د امریکا متحده ایالاتونه له دغه تړون څخه ووځي. چین او روسیې پر دې موضوع اندېښنه وښوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت موین سرګی ریابکوف پرون شنبه په مسکو کې وویل هیواد د امریکا د وروستیو اقداماتو له کبله اندېښمن سوی دی. هغه زیاته کړه روسیا په دې باور ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له مخکې تصمیم نیولی چې له ایران سره له سوي تړون څخه ووځي. د راپورونو له مخې ریابکوف ویلي چې دا کېدای سي د واشنگټن تر ټولو ستره تېروتنه او د امریکا د پالیسۍ یوه ناسمه محاسبه وي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی له ایران څخه د بندیزونو د لرې کېدو د څلور میاشتنی تمدید په باب د ډونالډ ټرمپ تصمیم ته په اشاره په یو بیان کې ټینګار کړی چې امریکا به د ایران خطرناک او بې ثباتوونکې کړنې ونه زغمي. پر اټومي موضوع دغه تړون د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سو. په دغو شپږو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، دغه راز جرمني راځي. د تړون له مخې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړی سوي، په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي.
په فرانسه کې یو ډول بوټونه جوړ شول چې که پښو کوونکی یې وپرځي نو په هغه کې نصب شوي سینسرونه سمدستي ډاکټر یا د پرځېدلې کس خپلوانو ته خبر ورکوي. دا بوټونه د زړو یا بوډاګانو، د ودانیو د کارګرو او غرختونکو لپاره ډېر ګټور دي. د فرانسې ایوون سټارت اپ دا زیرک یا سمارت بوټونه جوړ کړي او د 2013 کال د الکترونیکی محصولاتو په نندارتون کې وړاندې کړي دي. د بوټونو په منځ کې جی پی ایس، سرعت میچونکی او نور سینسرونه ځای پر ځای شوي دي. کله چې څوک دا بوټونه په پښو کړي نو سینسرونه فعالی شي. دا گجت له موبایل سره همژغه کېدو ته اړتیا نه لري، ځکه چې بوټونه ټول معلومات د جی پی ایس او جی ایس ایم او همداراز ال او آر ای چپسونو په وسیله پروسس کوي او د پرزیدلې کس خبر د هغه د پرزیدو له دقیق ځای سره لیشي. دا بوټونه به د عامو خلکو د استفادې لپاره په شپږو میاشتو کې بازار ته راوځي او په پیل کې به یې بیه د سل تر یو نیم سل ډالرو ترمنځ وي.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
زه قدم ګل د لوګر ولایت د حاضری ولسوالۍ د بري چوترې اوسیدونکی یم. کوم پیغامونه چې د چوترې څخه تاسو ته رادیو ته وشول د اوبو سړک په باره کې دا ټول رښتیا ده، حقیقت دا.
د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بري چوترې نه تماس کیم، صوبت خان می نوم ده. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د افغانستان چې کوم رسوم راسکار دي، کدي لوګر دی ولایت کدي هر ولایت یاري پروژې ته، هر یو سړک ته، هر یو کار ته توجه شوې ده او ډیر روان دي. خو دې محلي پولیسو، ملي پولیسو، ملي اردو امنیت دې ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. خو دې واسکر په معاش کې زر روپۍ جګوال اعلان غي.
زه عبدالله کابل نه خبرې کوم.
پاکستان امریکا او افغانستان غلی دغه دی هغه دی ټول دروغ وی اوس په وزګان کې شپخانی جوړې کړي پاکستان.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لنډ وخت کې به 50 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپ کړي. دغه وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا USAID ورسره د 50 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ارزګان ولایت په ګډون په هر هغه ځای کې چې بهرنیان له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي پوځي عملیات کوي. په ارزګان کې د ملي اردو د 4 پلې لواء قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي پرون ازادي راډیو ته ویلي وو بهرنیان چې ډیری پاکستانی ډاکټران دي د وسلوالو طالبانو د ټپیانو په درملنه کې مرسته کوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په پام کې لري په لنډو ورځو کې د یمګان او وردو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دا دوی ولسوالۍ له څه باندې 2 کلونه راهیسي د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. عمران خان چې غواړي د پاکستان راتلونکی صدر اعظم شي وایي د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره لیدل به ورته د یوې ترخي ګولۍ تیرول وي، خو که د سږکال په انتخاباتو کې بریالی شو زړه نازړه به دا کار وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا وایي په دغه هیواد کې پر ټلیګرام شبکې بندیز لري شوی دی. په آرام سمندر کې د امریکا د پوځ قومندانې اعلان کړی چې هوایي ایالت د بالستیک توغندي کوم خطر نه دی متوجه. او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په پرتله زیاتې رایې ګټلې دي، خو یو کاندید هم 50 جمعي رایه نه ده ترلاسه کړې. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12:00 او FM 100.5 چپه دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ولی اوس هم ډیر ځوانان نشي کولای له خپلې کوژدنې سره وګوري. کوم مسایل سبب شوي چې دوه کوژده شوي ځوانان د یو بل له لیدلو محرومه وي؟ او که چیرې دا موقع برابر شي چې یو ځوان له خپلې کوژدنې سره وګوري او وغږیږي، دا یې په راتلونکي ژوند څه اغېز کوي؟ دا خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې.
ارګنی شرمګنی
فاصله ودنې ویني ان دا ورته ګرانه تمامېږي کچېرې نظریات مختلف وي.
دا د محبت لامل ګرځي، دا ډېر بهترین کار ده.
زما په نظر بریالۍ ډله همغه ده چې دواړه خپل منځ کې کوشش کولای تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وکړي.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې اوس هم زوم ته اجازه نه ورکول کیږي چې لا کوژدې ورسته د خسر کور ته لاړ شي او لا خپل کوژدنې سره وګوري. په ډیرو مواردو کې د انجلۍ پلار ورور یا نور خپلوان مخالفت کوي او دا ځان ته پیغور ګڼي چې زوم یې کور ته راشي. د دغه سیمو مسایلو له کبله ډیر کله د خپلوي په رشتو کې ستونزې او مخالفتونه رامنځته کیږي او د دوستۍ پر ځای د دوو کورونو ترمنځ دښمنۍ پیلېږي. که څه هم دغه کورنۍ د خلکو له شرمه له یو بل سره اړیکه نه پرې کوي، خو مینه او احترام یې ترمنځ کمیږي او له واده وروسته یې بیا انتقام له انجلۍ اخیستل کیږي. دوه ځوانان په همدې اړه د خپلو سیمو حال راته وایي.
زما نوم متی ولاده د لغمان سیمې اوسیدونکی یم. هلته رواج دا دی چې زوم کور ته نه پرېږدي، نو دا یو ارګڼي شرم ګڼي او ځینې کسان چې مثلا قانون ته وتی دي هغې به دا رواج د منځه وړدی دی.
د مونږ برښنا د مونږ په سیمه کې اجازه نه ورکوي، د مونږ مشران اجازه نه ورکوي چې خپل کوژدنې سره یو وګوري، هیڅ اجازه نه لري. کلیوال هم داسې خبرې پسې کوي چې دا نامزاد ولې راځي.
لا کوژتنې سره نه لیدل اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې پخوا هم ځوانانو نشوای کولی چې له یو بل سره وګوري. صدیقه هغه میرمنه ده چې ورونو یې نه غوښتل له خپل کوژدن سره وګوري، او کله به یې چې کوژدن راغی دا به یې د تره یا عمه کور کې ترې پټوله. خو کله یې چې نوموړې واده کړه، څوارلس کاله یې بیا خسرګنۍ د پلار کور ته پرېنښودله.
سره واده یې کړلم، سره یې وړم کور ته. زه ذاتي څوارلس کاله بیخي پرېنښودلم، نه څوک دروازې ته راته راپرېښود، نه مې خور، نه ورور، نه هیڅوک. ذاتي وارې لکه لیونۍ داسې شوم، همداسې به مې زړل د شپې د ورځې. پیل وایي چې څه دې نه دي کړي، داسې ما چې زه د پلار کور لرم، زه ورور لرم. تا ته به کتلي وو، راته ویلي به چې نه غولی کوم، نه زوم راپرېږدم، راسه یې وارې واده وکړه. زه به چې درغلم، نه ستړې مشه راکوله، نه پرېښوده په ما ریشخند وایي.
د پکتیا اوسېدونکي مینه ابراهیم خیل وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان نه شي کولی خپلې کوژدنې وګوري، خو د هغې په باور دغه نه لیدل د هغوی په راتلونکي ژوند ډېر بد اثر کولی شي.
زوم نشي کړی د مونږ په سیمو کې د خسر کور ته د کوژدې په وخت کې ورشي. یا به ورونه نه پرېږدي چې نجلۍ ورسره وویني، یا به پلار نه پرېږدي چې ورسره وویني. او دغه حساسیتونه چې د دوو کورنیو ترمنځ رامنځته کېږي، کېدای شي یو علت یا هم همدا وي. کله چې یو نجلۍ خپل خاوند مخکې تر واده نه وي لیدلی، یا هغه هلک چې دغه نجلۍ نه وي لیدلی، هېڅکله نه وه لیدلی، نو پس له واده نه یې ویني، دا ورته ګرانه تمامېږي که چېرې یې خوښه نه وي. نظریات یې مختلف وي، جګې ټیټې خبرې ولري، او د یو د بل د فکر مفکورې مخالف دي.
ساجد مومن چې له کوژدې وروسته ډېر ځله یې له خپلې کوژدنې سره لیدلې وایي، همدا لیدل او خبرې سبب شوي چې دوی اوس خوشحاله ژوند لري.
زم چې نن مخکې د واده د کوژدن په وخت کې زه ورغلی یم هلته، نو په هغه وخت کې موږ سره معرفي سو یو بل سره، هغه کوم رواجونه سي موږ درلودو یا کوم عادات موږ خانواده کې درلودو، هغه مې ټول ورته وړاندې کړی او ښوولې مې د سره خلاص کړی. او دوی هم چې نن د خپل موږ ته ښوولې دي، د خپل عادتونه په آینده کې څوړ مفکوره لري یا څه غواړي، د نظریات مو ټول سره شریک کړي دي، یو له بل سره خبرې کړي دي. په هر څه کې بیا وروسته له واده موږ ډېر شکر الحمدلله ډېر خوشحاله ځوان مو ده. کور کې هم له دې څخه ډېر راضي دي، نه له دې راضي دي چې ما مخکې ورته ویل سره اخلاص او زه باید ولاړ شم هلته په کوم طریقه باندې، دا رفت آمد دا خبرې احترام متقابل دا په کوم رقم یې په کوم انداز باندې، نو دوی څه زه ښه خاطره لرم. نو ما پیغام هم ټولو خلکو ته دا ده چې اجازه ورکړي هغو خلکو ته، نو دا به ډېر ښه وي.
که څه هم لا دیني اړخه د کوژدنې لیدل او له هغې سره ناسته ولاړه کومه ستونزه نه لري، بیا هم ولې کورنۍ د زوم د راتګ مخالفت کوي؟ دیني عالم مولانا محمد علیم بسمل مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دلته دوه مسلې دي، یوه د ټولنې رواج او دود ده، او بل اسلام او شریعت. د اسلام او شریعت حکم خو ټولو مسلمانانو ته معلوم ده چې کله یو څوک د چا کوژدن سي، شریعت دې سره د هر څه جواز ورکړی، که د پلار په کور کې که د خاوند په کور کې. په دې کې ستونزه نسته او نو کوم توپیر پیدا کوي حکم. او بل د ټولنې دود رسم او رواج ده، د ټولنې فرق یې په ځینو ټولنو کې دا شی عیب ګڼل کېږي، د چغل بازی په اصطلاح په ځینو ټولنو کې کوم خاص عیب نه وي. نو دماغ خپل نظر دا ده چې کومو ټولنو کې مثلا دا شی عیب ګڼل کېږي، نو که هغه د ټولنې دود رسم دستور رواج په پام کې ونیول سي، دې کې هم ستونزه نشته. خو لیکن د بلې خوانه که دغه خلک هم په دې باندې وپوهول سي چې د خپل کوزدن سړي ته شریعت روا کړې ده په دواړو ځایونو کې، نو دا هم ښه خبره ده. لنډه دا چې په شریعت کې د خپلې کوزدنې سره یو ځای کېناستل، خبرې کول مخکې له واده کېدلو نه، دې کې شرعنه هېڅ ستونزه نشته.
مولانا بسمل وایي د خسر کور ته د زوم ورتګ د مینې د ډېرېدو لامل کېږي، چې باید د نجلۍ کورنۍ مخالفت ونه کړي.
زوم سي ده هغه د لور له وجې نه یا د خور له وجې نه سي بیا کله وخی سي د سړي ډېر نږدې دوست ترې جوړېږي. نو زه خلکو ته دا مشوره ورکوم چې که چېرې د زوم راضي مخکې له واده نه سي، چغال بازۍ ورته وایي، دا د محبت لامل ګرځي، دا ډېر بهترین کار ده، ځکه چې دنیا ټوله په محبت باندې ودانه ده، او دنیا ټوله د کورنۍ نه جوړه ده. دا خلک سي پیدا کېږي د زوم او د ناوې نه پیدا کېږي، چې کله لږې نه محبت شروع سي ټوله دنیا کې محبت تقسیمېږي. نو دما خلکو ته دا مشوره ده چې که چېرې دا یو کار د محبت لامل ګرځي، هغه ډېر ښه کار، بلکې حکم کې مستحب نه هم اوړي.
ولې ځینې کورنۍ دا شرم ګڼي چې زومې کور ته راشي او له خپلې کوژدنې سره وګوري؟ او که د لیدلو موقع برابرېږي، کوژده شوي ځوانان باید په کومو مسایلو خبرې وکړي؟ په همدې اړه مو له ارواپوه استاد ذوالحق شم سره مرکه کړې.
په
افغانی ټولنه کې کله چې یو زلمی کوژده کوي دی له کوژدې وروسته نه پرېښودل کېږي چې له خپلې کوژدنې سره وګوري. که په دغه موقع دوی سره وګوري د دې ګټه به څه وي او که سره ونه ګوري تاوان به څه وي؟
د واده د وخت وړاندې که یو پیژندنه موجوده وي، که یو ژور تفاهم موجود وي، که یو داسې زمینه موجوده وي چې یو بل سره سره وشي کولی عاطفه شریکه کړي، دا امکان پیدا کېږي وروسته کې چې په ډېر ډاډ سره یو بل سره ژوند وکړي. هر څومره چې عاطفه او ډاډ په کورنۍ کې زیاتېږي د پرمختګ او د ټولنیزې ودې زمینه مسایده کېږي، یعنی د ټولې پراختیا او توسعې عاطفي بنسټونه په کورنۍ کې او د نارینه او ښځو په اړیکو کې دي. هر څومره چې دا اړیکې نامناسبې دي ټولنه او ټولنیز وضعیت نامناسب دی. یو څوک چې کورنۍ مدیریت کې خپل ناکام پاتې کېږي د باندې ناکام پاتې کېږي. یو څوک چې خپل کورنۍ کې تر ټولو نږدې غړي سره خپل اړیکه نسي درلودلی، یو سالمه اړیکه نسي ټینګولی، د هغه نه د باندې ټولنې سره نورو سره ښه اړیکه نسي ټینګولی. که وي هم د یو خوا موازنه بلې خواته راځي په دې خاطر ښه ګڼل کېږي او که نه سمه نه برقرارېږي. دا تر ټولو اساسي ستونزه ده په دغه نه لیدو کې چې زمونږ ژوند بیا تصادفي بریالیتوب لري، نه اساسي بریالیتوب. په ناڅاپه که بریالی وي هغه بریالی وي هغه ژوند هغه ده او که نه نه. هر څومره چې انسانان یو بل سره اړیکې ولري، خبرې وکړي، وګوري یو بل، دوی په ډېره ښه معنا سره یو بل سره ارتباط برقرار کولی شي. هر څومره چې یو بل ونه ګوري، هر څومره چې لرې نه یو بل سره اړیکې لري، د دوی خپله ذهني یا هغه خپلو شخصي باورونو سره برابر دي اړیکې جوړېږي. زه فکر کوم دغه شرایطو کې اساسي تغیراتو کې چې راغلي دا شی ورو ورو له منځه ځي، اما تر اوسه پورې چې له منځه نه دي تللي زمونږ عرفي مقاومت پاک له باندې پاتې دی. دغه ډول ضرورونه کولی شي ولري، ماشومانو باندې تاثیر لري، ذهني وده پکې نشته ده او نه کېږي، هغه تقسیم نه عادلانه تقسیم دی، مسؤلیتونه ښه نه اخیستل کېږي، او په څو کاله د ژوند وروسته کې دواړه خوا یو بل نه هغومره یو بل ته تاوده نه دي، ګرم نه دي، او یو بل ته جذاب او جالب نه دي لکه څومره چې باید وایي. برعکس په هغو کې چې مخکې نه یو لیده کاته کېږي، رابطه جوړېږي، هلته یو داسې منطق منځته راځي چې یو بل سره کولی شي په آزاد معنا باندې د یو بل ذهن ولولي، د یو بل اړیکې تحلیل کړي. مثلا د دې زمینه ډېره کمه وي چې یو د بل نه تیښته او یو د بل توهین او یو د بل نه زغمل پکې منځته راشي. برعکس هلته په دې خاطر چې اړیکه شته ده ډېر موارد په تفاهم سره حل کېدلی شي.
که چیرې ځوانانو ته دا موقع برابرېږي چې هغه له خپلې کوژدنې سره وګوري، هغه دواړه باید په کومو مسایلو خبرې وکړي چې تر څو راتلونکی ژوند یې بریالی وي؟
بریالی ژوند هغه دی چې د دواړو ترمنځ ډېر مشابهت یا ډېر توافق موجود وي، په ډېرو مسایلو کې توافق موجود وي، او خبرې وکړي په یو موضوع کې که دواړه خو هم فکر اوسي، نو داسې اټکل شوی دی او داسې تحلیلونه شوي دي چې د دوی د ژوند دوام هم ډېر دی، کیفیت هم ښه دی. برعکس یو بل منطق دی، هغه انتقادي منطق دی، هغه وایي چې هر کله د دواړو ترمنځ اختلاف نظر موجود وي ولې یو بل وزغمي، دوی په راتلونکي ښه کورنۍ اوسېدلی شي ځکه دوی ذهني وده ډېره کوي، عقلي وده ډېره کوي، د قضایاو په هکله باندې انتقادي تفکر دی، دواړه خواځان ته حق ورکوي چې خبرې وکړي. دا دوه لوی لوی دي، اما په وړو کې دا چې په کوم موضوع باندې خبرې وکړي دا د په ټولنه کې د هر یو عقل او د هر یو ذهني ودې پورې ارتباط لري، اما ښه دا ده چې د ژوند تر ټولو مهمو او تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وشي چې هغه متاسفانه نه کېږي. په ډېرو سطحي مسایلو، په هغو محرومیتونو چې دلته په لنډمهاله کې پاتې شوي دي، په هغو باندې خبرې کېږي، اما د ګډ ژوند په قرارداد باندې خبرې کول، په ګډو ارزښتونو باندې خبرې کول، د بریالیتوب په سر باندې خبرې کول، د ژوند لپاره نقشه درلودل او طرحه درلودل او پلان درلودل، هېڅ تر اوسه پورې نشته ده یا ډېره کم سره لکه شته ده. زما په نظر بریالۍ ډله هماغه ده چې دواړه خپل منځ کې وشي کولی تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وکړي، او وایي چې مثلا د زده کړې جریان څنګه کېږي، د کار جریان څنګه کېږي، د اړیکو هغه ساده او صادق جریان څنګه کېدلی شي، د دواړو خو کورنیو ستونزې څنګه باید حل شي، اوږدمهاله کې د څه نه تېرېدلی شي. دا چې وړو وړو خبرو کې یو بل ته پاتې کېږي، یو بل سره لګېږي، هغه کې دا د هماغه شعور د بېرته پاتې والي دلیل دی، او پس د ډېرو غورځېدونو چې د ژوند په ګډ ژوند کې بیا راځي، بیا خلک همدا زده کوي، دا ځوانان بیا چې لږ پاخه شي بیا دا شیان زده کوي، وروسته کې بیا هغه وخت کې وخت نه وي او د حسرت وخت یې متاسفانه.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو هم اوریدل چې لا کوژدنې سره لیدل هیڅ ستونزه نه لري، بلکې دغه کار سبب کېدلی شي چې دا کوژده شوی ځوانانو او هم دا ډول د دوی د کورنۍ ترمنځ مینه ډېره کړي. لا دغه موقع په استفادې سره دوی کولی شي چې یو بل ښه وپېژني او د راتلونکي ژوند په اړه مناسبې پریکړې وکړي. خوږو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو عواید لوړ شوي چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو عواید تر پخوا څومره لوړ شوي، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره عواید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینواره یم او د نن په خپرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو له مرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو. مهین صاحب محترم، لومړی ډېر زیات مننه چې تاسې موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې وی چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوی دي؟
ډیر شکر، ډیره مننه راتک څخه. مو سه کال یعنی دیار لسو شپږ نیوي مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې اویا میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی مانده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټول شوی. او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
په مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ د عوایدو کچه په لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسې په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د غیب تطبیق باندې تابند عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی او په عین حالت کې هغه باعث فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرحه منظور شوله، تایید شوله، تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نو زموږ ښه شول چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای دی چې وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډیر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو پاکی که متاسفانه د فساد دغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لاره راځي، په ترازو باندې دریږي او هغه وزن خودل کی کی ریکارد به نه پاتې کی. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ساور میاشت تر اخر پورې د مکمل تطبیق شي، هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نوم باندې دی د سکوډا سره به وصل. نو هغه به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یو میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغله او وزن څومره وو، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی په کمپیوټر کې غږیږي. یعنی نشي کولای چې مامور خپل تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخت په جدي الکترونیکي کپلو کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمونږ اوایت لوړ شوی دي، اوس هم زمونږ د ګمرکونو اوایت فرار کوي په کوم برخه کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي. نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات شتون زشته دي. په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي، چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي.
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپله هم یادونه وکړه، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده، تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاست نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده، هغه به دوام ورته ورکو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټر کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مدا ده چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عملا د پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي، د هغوی همکاري را سره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث دې ګرځي چې مثلا کمال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، کنه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازه برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخلل شي، نو تر هغه پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریف په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډیر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریف چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسو منئ؟
تشریف دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریف موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کی. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل آف لودینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لارې راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجاران ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې ویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې تېرېږي.
نو په هغه خاطر باندې دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولېږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، کنه بیا مختلفې ادارې مغلته درئ، څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې یغي.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري، د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حداقل زه متاسفانه چې د دې خبره دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی، زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دی په دې باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهل د ګمرک؟
خو دا مشکلات متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر تبرسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زواکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه انتقالي
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر یې پرته د محصول نه وي تیری شوي؟
نه خیر، نه نه نه، هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه و. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسي شوی دغې پر هغه قضیه کړې ده، تفاوت په باغ کې و، تفاوت په محصول کې و. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وختل چې مکمل قانون په تطبیق کې، نو هغه مابین کې جنجال او هغه راغلی و. یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاقبر په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موږ سبي ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یاست یو ډیر خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي؟ دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لارنه په خبر شولو، د سوشل میډیا د لارنه په هغه لیست باندې خبر شو، نو موضوع محول کړی ده هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي، او چاته ورکول کی، ولې ورکول کی، او د ما غوښتنه هم دایي چې ډېر سخت جزا دی خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکی. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې، نو په دې خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخیری نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ګمرکاتو موین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وای دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځای وا، تر بیا خو وخت.
Shut up.